این تازه از او سهر من باشیم از اینا میخواییم که ورزش کردن با ندخترارا.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د ریچارډ بینټ د کلنی راپور په یوه ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپور شوی دی. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45مې ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6مې نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشری حقوقو د سرغړونو له عمله رامنځته شوی تراژیدي ختم کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبان تر اوسه د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بینټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. درېمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان یې د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې و. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلي او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یوه اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوته شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایلې یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2320 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویشت کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 3:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یوه تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویشت کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لار کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروند دغه جام د لوبه په لار کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزندیده او ان دویم ورځ ته وغځول شو چې بل اخره هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګري مالی زیان ډیر یادوي.
د یو میلیون ډالرو نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکي یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازی وایي
ماموریت گزارشگری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید سمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپوختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس د خود افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن سوي دی. اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. کتر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوسم راځو د خبرونې د سر راپور ته. تک څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بند شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو طالبان دی او د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر غوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمې پرز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وینا قانونه ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل شو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوډې توپ خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خان جنرال کوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبری کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه او د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو بار وړونکي موټر درول سوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښتی دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بلخو د نګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستانی میوه لکه کیلی او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي، هم د تورخم بندر بلې غاړې ته په لنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوه خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه په ورځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلې.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومې پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپه ورځو کې تقریبا دا دغه خوړې چې سخت دي چې په دقیق ویل شي مګر یو میلیون ډالر نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځ ته لیدي یا په هغه مالونه باندې چې ترانزیتي مالونه دي د بریج او ډیټنشن پر راغله ده او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې تاغستلی ده هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځند پاکستان کیلې راځي په تورخم کې تر لوړکی پورې د کیلو موټرې ولاړې دي، په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګ نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لاره نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پې وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړ یا هر یو چیرته به ډز وسي یا نښته به وسي بیا به بارډر یا سرحد بند دي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد دی، په هغې کې تعهدات دي، په هغې کې ترانزیت دی، په هغې کې خپل منځي تجارت دی، په هغې کې ترانسپورټ دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، د دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بېرته پارلمان لیکلي دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایي. بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو. د ډبلیو ټی او یا د نړیوال تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بین المللي قوانین په ځان باندې مراد کو. په هغه کې هیڅ کله داسې نشته ده چې دغه دی وشي دا یعنی لاره دی. یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 د فاره ټکه ټکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي. د ټول سرحدات کې د بارډر کې په صفري نقطو کې د جهان شته دي ټکه ټکه چوشي دازي چې آرام شي بیرته سم دستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتیس زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنگونه په عراق، سوریه، په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دو ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بندي، بلملي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خانو، دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې هم شته دی. خو یو څه چې قابل دی یادولو دی هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزي آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅېږي، مجبور یو جنوبي آسیا ته وړو، یا پاکستان یا بنگلادیش او یا هندوستان ته. نو زمنگا زیب ندین صادرات چی دی پسلو کی پنځاویا نه تر اتیا فیصده پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدنم او میوم انګور او داشیانم.
وروستۍ پوښتنه چې اوس را په زړه سوه، حاجي صاحب، آیا فکر کوئ چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه تا نه پاکستان، بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بالخصوص حتی پخوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان به هم د تجارت او د دې شیانو نه د سیاسي فشار په اله باندې استفاده کړي، خپل امریکایان هم کوله. او دلته دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس آلی په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډېر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 18مه یعنی پرونه پیل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یو یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یوه ابتدایي بڼه خپره شوې ده چې په دې راپور کې څه راغلي، تفصیل په دې راپور کې له احمد تکل اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناسته په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده دایې د بشري حقوقو د شورا 45مه ناسته توڑان دیکھلی.
ماموریت گزارشگری ویژه افغانستان باید تمدید شوه و همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورتر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورتر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بس په دې راپور کې راغلی وو او باید په جدي
به صورت جدیش تعقیب شوه.
تمدد چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړی. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او په تیره د ښځو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور په لنډیز کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار، د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې، پراخې ستونزې، د بشري حقوقو د سرغړونو د پوښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی، د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوی دی. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمې او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او پر دې سربیره یې په پراخه کچه بشري حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایت جنایتونه او ځورونی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ دې سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واکته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2022 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه 350 ډیر افغانان نیولې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومو شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 350 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دي او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورته ویل کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی دا زمونږ په مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمن حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې یو کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعا په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار راباندې ډېر دي، تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیول شم، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولې دي. په ورته وخت کې د سند ایالت والي هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تم کیږي. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2802 شپېتو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوي دي. زلزله کې د ټپیانو شمیر هم 2502 شپېته تنه ښودل شوی او ویل شوي چې چارواکو ته دا څرک نه لګیږي چې څومره کسان به لا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړی دي. دا به وروسته واوري، خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منپور ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکی زیاءالله سپینی نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسېدلي او له عملې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدی کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو. موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپل اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشه کوي چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي یا موسسه لخوا اکمال شوی نه وي یا کتابچه یا قلم. دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته یا هغه کتابونه چې په دوکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو د کتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانته وی چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کال پوره شو، خو تر اوسه له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونو کم دته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پرستا په هغه وختونو کې خو د سار د شپږ بجو د ماښام د شپږ بجو پرې پالت کوي، نو بیا به ټول شپه بند و. خو اوس چې څلور ساعته دغه پایا چې د خلاص بیا پالت کوي او تر څنګ زموږ ټول او نور واشیر ولسوالۍ چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مرزان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوي کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړل شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ورباندې او نه مانتنونه دلته راوړل شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې مې هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي امارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د ایز شهر سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي، وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت مې دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه اونی کی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته او موږ خلک له دې کابل د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولایس چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه می غوښتنه دغه چې دغه لوی لارې ته دی انتنونه راوی ترڅو پرزمج د خلکو دغه لوی ستونزه حل سي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره ورسېد دوه مې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پرګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس په مکرۍ لاندو خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د وضعیت او د حقوقي د محدودیتونو او پر حقوقي د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه اندېښنه د ښاغلي بنټ د کلنی راپور په هغه برخه کې ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا پرون خپور شوې دی. امریکایانو پرون دوشنبه پر دغه هیواد سپتمبر 11 د تروریستي برید 28مه یادغونډه جوړ کړه. د 2011 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکزي دفتر ته څیرمه ولګېده. په دې پیښه کې نږدې 3000 امریکایي اتباعو وژل شول. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالیت منا زریاب پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترن کې روسیې ته سفر کوي. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې و از ما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځنی واخستل سي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخت کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د ده سنګې بیا ایف باسي، د ایف سنګې بیا شیشه جوړېږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مرغان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه مان په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 346 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي، وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ما سفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي،
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پرېښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې وي چې سبي څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شمه لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري. بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دا ور نه لذت وړي، دغه نور نشئی مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار د 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرن خی چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشې مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اثارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر، د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغېز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپلې کورنۍ، خپلو ماشومانو او خپلو ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو سایه وه د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض او ډېر تمافي. ما ته وویل که شیشه وهې هووه لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیس ته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر ګلجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک د کاشک را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه په پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په هم نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې. دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دی، دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر وروره ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچې، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوایه، دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دی راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوی را کده شوی دی.
نو تاسی ولی زمون کور داسی چا تا پا کرای ورکوی چی نی پیجنه؟
نو زخو پا کور کی ناسه ما زی چه پیجنه ما؟
نو زخم داسو میاشت مسافرم کور چا پا کرای ورکده دی؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چه پا کرایای ورکی اغوی پا کرای ورکده دی.
رهنما والا دی خود خوار کی زمون کور دیر بد سڑی تا ورکده دی.
سنگ بد سڑی تا تا دا سرای پیجنه؟
هو پیجنه می
سنگ سړی دی.
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب. سړی مشه
تم سړی مشه سال له خې جوړ په خیر.
شکر مننه. رازه رازه حاجی صاحب دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینه ما
حاجی صاحب. څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زه ستاسو خو کوم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوې کوي شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره یې اسناد شته قرارداد یې را سره لیکلی دی شاهدان لرو دا کار نشي کولی بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
خبره که دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره. ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
Come on, so much on, it ain't it.
یوار بیا بدلا راش یوار بیا یوار بیا بدلا راش پپخانی پلونو جیو بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جیو بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان تپتر چو پوری جدا دل مان لمبا جی کرما سما جانان ری جی کرما سما جانان